السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب 13مه د مارچ 3مه او د روژې مبارک میاشتې 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور د تورخم د بیا پرانستلو او یو لړ نورو مسایلو په اړه په پیښور کې د طالبانو له جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر سره لیدلی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت په بیان کې راغلی چې دوی دواړو یک شنبه ناوخته سره لیدلی. په بیان کې د ګنداپور په حواله تایید شوی چې د تورخم بندېدو د دواړو خواوو خلکو ته سخت زیانونه اړولي او اړتیا ده چې لار سملاسی خلاص شي. ګنداپور ویلي چې په سیمه کې بدامنی دواړه خواوې اغیزمنې کړې دي. د خیبر پختونخوا لا وزیر نه دی ویلي چې څه وخت به تورخم بیا پرانستل شي. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستانی لوري د فبروري له 1 تورخم په یو اړخیز توګه تړلی. د دې کار دلیل د طالبانو لخوا د پوستو جوړول یاد شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د دوی په خاوره کې جوړوي. یک شنبه هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم په بیا پرانستو باندې مذاکرات شوي وو چې له نتیجې پرته پای ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یک شنبه په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې زیاته کړې چې 3.1 میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب په څلورمه کچه کې دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له څه باندې 1 میلیارډ ډالر اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ایرانی رسنۍ یو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبري اژان صدا و سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانونه اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د بهرنیو اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومانه جریمه کیږي او بالاخره یې کار تړل کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تېره یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا سبنې لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخ کې د ګروپي دور روسي لوبه هند او نیوزیلند د یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډه هدف ورکړی و چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو کې لاس ورکړل او لوبه یې وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په لویدیځو او جنوبی ولایتونو کې د بیساری سیلابونو اغیز د فراه یو اوسیدونکو وایي.
زه د 18 کال یم. په د 18 کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او توفان نه ولیدلې.
فعالان د پاکستان غواړي چې هلته دریمو هیوادونو ته د تک په تمه افغانان اخراج نه کړي.
نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، ځکه دوی افغانستان ته ریپورټ شي او افغانستان ته لاړ شي بس نو خدا خو د سر خطا دوی ته متوجه دي.
له امریکا نه تر یو څه خوابدۍ وروسته د اوکراین ولسمشر برېټانیا ته تللی. د دغه هیواد صدر اعظم بیا د ملاتړ ډاډ ورکړی.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي.
نور راپورونه او ستاسو پیغامونه هم راخیستل شوي. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو مطلع وکړئ.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خرغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته د افغانستان په ګڼو سیمو په تیر بیا جنوب لویدیځو برخو کې د څو ورځې تر شدیدو توپانونو او بارانونو وروسته سیلونه راوتلی دي سیلونو توپانونو او ګلیو یوازې په فراه هلمند او کندهار کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان کړی دي د رواني اونۍ تر سه شنبې لا هم په شاوخوا 900 ولایتونو کې د سختو ورښتونو بادونو او سیلونو اټکل شوی تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
لکندار او هلمند هم په دغو سیلونو کې خلکو ته د مالی او ځاني تاوانونو در رسیدو راپورونه ورکړل شوي خو د فراه خلک ډیر اغیزمن کړي د فراه یو اوسیدونکی محمد ابراهیم له فرانس پرس سره په خبرو کې د سخت توپان او بارانو یادونه کړې
زه د شپېتو کال یم په د شپېته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلی دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقې به دوام کړي یا 22 دقیقې
د فراه بل اوسیدونکی رحیم الدین هم فرانس پرس ته د ورستي توپان په اړه وایي طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په فراه کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس محمد اسرائیل سیار په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 2 کسان په وروستیو سختو ورښتونو ګلیو او سیلونو کې مړه او ټپیان شوي په دې ډله کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه مړه او 48 نور ټپیان شامل دي په فراه کې د غسیلونو څخه باندې 2500 سولري تختې هم ویجاړې کړې د فرانسوي خبري اژانس هم راپور ورکړ چې سیلونو د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو له هغې ډلې هلمند کې شپږ کسان او په کندهار کې 9 کسان مړه کړي له ډلې یو ماشوم تالنده برېښنا وهلی او ځای په ځای سا ورکړي د هلمند د نوزاد یو اوسیدونکي غوث الله توحید ازادي راډیو ته په یو پیغام کې هلته د سختو بارانو په اړه وویل
توپانی بادونه او باران د هلمند د نوزاد په ولسوالۍ په کلیسیا خاوي میانجوی شرومباز درمیان برنوزاد التګي سرغل په دې سیمه کې خلکو ته زیات مالی تاوانونه اړولي چې په لاغې سیمه څخه د خلکو شمسي انداری ماتې کړي دي جاني تاوان یې تقریبا د 45 کسانو په شاوخوا کې زخمیان لرو چې هغه د کلیسیا په سیمه کې بعد د شمسي اندار چوکاټ پر اړه ولي زخمیان سوي دي
د طالبان تر کنټرول لاندې هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې روانه اونۍ له یک شنبې تر سه شنبې د افغانستان په شاوخوا 900 ولایتونو کې د سختو ورښتونو توپانو او سیلونو دراوتلو خطر شته د ادارې همدارز اټکل کړی چې ښایي په کندهار هلمند زابل اروزګان او غزنی کې تازه سیلونه راشي په ځینو نورو سیمو له هغې ډلې هرات فراه او هلمند کې بیا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی د هوا پیژندنې ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې د سیلونو په مسیرونو کې تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د هغو سیمو خلک چې نسبتاً لوړو سیمو کې اوسیږي د لاندې سیمو خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي د اوبو د چارو متخصصین بیا ټینګار کوي چې خلک باید د هوا د حالاتو په اړه خبرداری او تجدید پاملرنه وکړي د اوبو د مدیریت متخصص او د چاپریال څېړندوی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
تلفات به اندازه زیاد در فراه یک دلیل شی بوده که مردم اعتنا
به فراه کې د تلفات د لوړې کچې یو دلیل دا و چې خلکو د هوا د حالاتو د اټکل او د سیلونو د وړاندوینې په اړه اعتنا ونه کړه خلک پام دی ورته سخت بارونه کېدل تفریح ته وتلی وو خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي څو هغه اعتنا وکړي او پرې خبر شي باید دا خبرتیاوي معمولا له جماعتونو خلکو ته ورسول شي او په اوږد مهال کې بیا باید د سطحي اوبو په مدیریت او مهار باندې ډیر کار وشي هغه د سیلونو د اوبو د مهار یوه لاره په خپله د خلکو لخوا د خندقونو او ویالو کیندل یاد کړل چې کولی شي په اسانۍ د سیل مخه بل لور واړوي ښاغلي سدید همدارنګه د سیلونو په مسیرونو کې د هستوګنو کورونو د جوړولو په مخنیوي او د رودونو د حریم پر رعایت ټینګار وکړ
په جنوب لویدیځه حوزه کې مو د وروستیو سیلونو د زیانونو په اړه واورېدل اوس بیا هم ورزو فراته هلته د فراه خپل ځایي اوسیدونکو د سیلونو د راتګ د مهال کیسې ازادي راډیو ته کړې دي
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد یک دست مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې وروستیو سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالی زیانونه وراوښتي دي نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2 لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل
شاوود که مردم های های سرصدا را
نیمش پوه چی سیل راخه شور و غالمغال هر خورا پورته شو مجر ما شمال لکور را ویستد در دروازی شاعت و برا غنده شوی ورخلم لزیر خانی می بیر رواخیز سو بل رکرم چنا ساپا دیوار را غرتید یو اپخا اولاد می مات شوی سر می هم تپی شوی ده ده خدای فضل ده چه زمگ ده کورلی بل چا تا زیان نده رسیدنه خود ده او خیزوی می شهید شوی
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ ډېر تاوان شوی هیڅ تذیره پاتې هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي یوه ویره او وحشت زموږ ماشومانو ته پیدا شوی دا څو شپې چې باران دی هیڅوک سم ویده شوي نه دي خدای دې رحم وکړي
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 اویا تنو ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمنیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتونو لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه وایي تازه یې داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې دا ځایونه خالي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له وړاندې خپل هر څه پلورلې دي او بیرته تګ لپاره په کورونو کې نه ځای نه سرپنا او نه هم د کور کالای لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وایي وروسته له هغې چې له کابل یې یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 یې ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هېڅ ځای نه لرو، هېڅ سرپنا نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدې حل کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دی ور په خپل ایکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خپرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړی ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې له همدې امله باید دوی د 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 3 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2 P1 او ESIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
و موریدل چې په کابل کې یو شمېر هغو افغانانو ته چې امریکا ته د تک په نیت ورته د استوګنې زمینه برابره شوې وه ویلي داسې برېښنالیکونه یې ترلاسه کړي چې د دغو موقتو استوګنځایونو وخت پای ته رسېدلی او باید دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو دوی وایي چې په کور کې سرپنا هر څه چې درلودل هغه یې خرڅ کړي دي او اوس بیرته ستنېدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته بیا یو شمېر مدني فعالانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې هغه افغانان د نه اخراجوي چې په پاکستان کې له دریو کلونو راهیسې میشت دي او درېیمو هیوادونو ته د تک په نیت شیبې شماري. دا هغه افغانان دي چې د فعالانو په خبره په افغانستان کې ژوند ته امنیتي ستونزې دي. پر همدې او نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر میوند عالمی افغان سره مرکه کړې ده.
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واری ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په د خارجي ملکو کې موږ ورسره په شکل د اشکالو همکاري کړی ده هلته به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د درې میاشتو لپاره وځنډوله افغانان ډیر زیات نا امیده سوي دي، ډیر زیات نا امیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نسی تمدیدولای. سابق به ویزې د شپږ میاسو د درې میاسو د پاره تمدیدېدلې، اوس د یوې میاسو د پاره تمدیدېږي. هغه هم ځنډ پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، ښځې، نران، ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع سوي دي.
بله افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلند کوم غته سره وګي ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دي، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشتي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي، هغه شکایت کړی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر سوي وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځ هم ایکسپایر سوي وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي. بیا هم تکرار کم، که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بول کیږي او بندیان کیږي او د بل تلیری ساتنه یا ته څلګ ساتنه د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه ورسته کوم سر خلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د دې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کوي، څومره د کسان متضرر کیدلی سي بخصوص کسان چې دوی ژوند له جدي ګواخ سره مخ مخ ده؟
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مامین یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې کدوی دوی د افغانستان ته ریپورت سي، افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ سي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د امریکا ملاتړ په اوکران کې د سولې د راوستلو لپاره اړین دی. کار سټارمر چې یکشنبه په لندن کې د اوکران د ملاتړ لپاره د یوې غونډې کوربه وویل چې اروپا به له اوکران سره پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیې به بندیزونه زیات کړي تر هغه چې دوامداره سوله او امنیت راشي. د اوکراین صدر اعظم وروسته تر دې بریتانیا ته رسیدلی چې په امریکا کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې یو څه مایوسه او خفه شو. تفصیل له سفیر الله ستانکزی اورو.
د برېټانیا صدر اعظم کایر سارمر وویل چې که څه هم ډېری هېوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، خو اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تأمین لپاره اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي. د برېټانیا صدر اعظم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند د هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه وکړه. سارمر ټینګار وکړ چې اروپا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او په روسیه به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. هر ډول دوامداره سوله باید د اوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. ستارمر دا څرګندونې په لندن کې له 12 څخه د زیاتو مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې.
The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي، خو زموږ په قاره کې د سولې د ملاتړ او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره د امریکا قوي ملاتړ اړین دی. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې که د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون لاسلیک شي، دوی چمتو دي چې د سولې د ساتلو لپاره اوکراین ته برطانوي او فرانسوي عسکر ولیږي. د دواړو هېوادونو مشران هڅه کوي چې هېوادونه سره راټول کړي ترڅو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلاف په چوکاټ کې خپلې هڅې جاری وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو سټارمر زیاته کړې چې خبرې دغه پلان پر بنسټ دي چې د امریکا ملاتړ به ولري. سټارمر دا ټینګار هم وکړ چې امریکا یوه بې باوره متحده نه ده. سټارمر همدارنګه د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې به اوکراین ته اجازه ورکړل شي چې د برتانوي صادراتو په 1.6 میلیارد پاونډو، شاوخوا 2 میلیارد ډالرو، د 5000 څخه زیات هوایي دفاع توغندیو پیرلو لپاره کار واخلي. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ له لانجمنې لیدنې وروسته یو شمېر اروپایي چارواکو له اوکراین د خپل دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دوی به د اوکراین تر څنګ ودرېږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښي دي. خو اوس راځو دې ته چې په جرمني کې میشت یو شمیر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس د افغان کډوالو اندېښنې یو تر یو بریده لرې شوې دي. د دوی په خبره مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغو پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. جزئیات به له عابدې سپوږمۍ نه واورو.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمني کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونه شریکې کړې.
د غوی مشر فریدریش میرز هر څه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه په پارلمان کې ځای نه لري. هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه په پارلمان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کړي، کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چه مالا هاگ افغان انجلی چه پا اشافنبورگ که لخلکو غختل چه پری باور وکری و دوی بد خلق ندی نده هیره کردی. مرتز دی فاطمه پنوم ده غی افغان ماشوم خبره کوله چه دی جنوری پا دوویشتم پا اشافنبورگ که پا چاره دی وجل شوی جرمنی ماشوم لمور سره غمرازی و خوده او وی جرل. جرمنی پولیسو ویلی و چه دا کار دیو افغان لخوا شویده ای. دی جرمنی لپارلمانی تاکنو مخ که افغانان دی وجنو او تپی کولو پشمول پی یوشمیر نورو جرمی پیکو هم تورن شوی و. دی دوانه دی چه دی غمزاره اترسنگ پا دغه هواد که میشت یوشمیر افغانان دی پیکو پا غبرگون که زنی مدنی فعالیتونو هم تر سره کری دی. دکتر محب زغم چه پر افغانستان دی طالبانو تر بیا واکمنی دو روست دغه هواد تر آغلی ازادی راژیو تای وویل چه دوی نگده دو سوکور افغانان دی اولتن پا نوم دی جرمنی پا یو کچونی خار که او سیگی پا یو تازه اقدام که پا دلیز توگا وی نور کرده دا.
پولو که مشوره وکده چه یو کار باید بکو چه هم ارزخمن و انسانی کار وی او هم پا دی کار سر موگ دی پیخول قربانیان سر خپل خواخوگی وخیو او داغه سی جنائی او تروریستی پیخی وغند و خپل مخالفت ور سره څرګن کو.
یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي و چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناغوختون که لپاکستان سخه انتقال کری چه لا هم دری زره پا شرایط و برابر کسان ده انتقال پا روسیه پا تامه دی.
تاسی فیسبوک کاروی؟
ده ازاده رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورسته و تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم د لاسرسي وړ دي. په همدې سره ورو ورو د دغې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوریدونکو زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو مخکې له دې چې دغې خبری مجله درته وړاندې کړو پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې په واتس اپ شمیرو مو ازادۍ راډیو ته را لېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېرې مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دغه پروسه کې وو چې د خوراکي توکي یا د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راتله، حساب یې په سمه وو. نو هغسې دا بنده سو دوی کېدای سي نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بیخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دی دا. او دویمه خبره دا ده بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته وروره څه شتمني وه هغه هلته پاته سوه. بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه یې په کورو باندې مصرف کړه چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پکښې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکښې. نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي، 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخی به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما بل دا خلک ورښولي وای، کورونه به ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. زه د غزنی دی ولایت دیاک دی ولسوالۍ څخه تاسې ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید تاسې دا زما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي، یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده، یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نه سره کیږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو 1300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغسې یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.